द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو یو ځل د طبیعت د سحر کې هر کلی وایو او نن د خالی ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمی په کابل کې اتو دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 11:30 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشر روان کلندر. اول غوښ تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو سمیدو هیلې یو ځل بیا بې خونده شوې دي. دا له هغې وروسته چې د هند د خارجه وزارت ویان د جمعې په ورځ په یو بیان کې د پاکستان او هند د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع د ټاکل شوې ملاقات منسوخ کولو اعلان وکړلو او په عربي هیواد متحده عرب امارات په ښار ابو ظبي کې په کرکټ میدان کې د ایشیا کپ د لوبو په لړ کې د جمعې په ورځ پاکستان د یوې ګرمې مقابلې وروسته افغانستان ته په 3 ماتې ورکړلو او ملګرو ملتونو خبرداري کړې ده چې په یمن هیواد کې د روان جنگ د لاسه د سخت کار جوړېدو خطر دی او که د خلکو سره د مرستو لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړی شول نو اندېښنه ده چې لویه شمېره خلک ژوندونه د لاسه ورکړي. او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو سمیدو هیلې یو ځل بیا بې خونده شوې دي. دا له هغې وروسته چې د هند د خارجه وزارت ویان د جمعې په ورځ په یو بیان کې د پاکستان او هند د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع د ټاکل شوې ملاقات منسوخه کولو اعلان وکړلو. د ملګرو ملتونو 3 کلیزه عمومي غونډه د ستمبر 13 نیټې نه په نیویارک کې پرانستل شوې ده او د راتلونکي ګل ورځې نه به ورته د نړۍ مشران ویناګانې کوي. پاکستان ویلی هند یو ځل بیا د خبرو اترو موقع ضایع کړله خو هند وای د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په یوه میاشت کې د دشمنۍ په برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. په عربي هیواد متحده عرب امارات کې د ابوظہبی ښار په کرکټ میدان کې د ایشیا کپ د لوبو په لړ کې د یو جمعې په ورځ پاکستان د یوې ګرمې مقابلې وروسته افغانستان ته په 3 ماتې ورکړلو. د ټاس ګټلو وروسته افغانستان لوبغاړو په 500 ورونو کې د 6 په سر 200 او د 500 رنزونو هدف پاکستان ته کیښود. په ځواب کې پاکستان د 150 ورونو او د اخیری ور 3 باندې د 2 په سر مقرره هدف ترلاسه کړو. 2 رنزونه جوړ کړل. په سوشل میډیا د افغانستان او پاکستان د لوبډلو مینوال که یو خوا پاکستان ته په بریا مبارکي ورکوي خو بلې خوا ته د افغانستان د لوبډلې هم ستاینه کوي. او ملګرو ملتونو خبرداري کړې ده چې په یمن هیواد کې د روان جنگ د لاسه د سخت کار جوړېدو خطر دی او ویلي دي که د خلکو سره په وخت مرستې ونه کړې شوې نو اندېښنه ده چې لویه شمېره خلک د ژوند د لاسه ورکړي. د نړیوالې ادارې د انساني مرستو مشر مارک لوکاک د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته وویل چې په 1300 کې په ګرد یمن کې د خوراکي شیانو قلت جوړ شوی، ګرانی زیاتې شوې او خلکو سره پیسې هم نشته. د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي دي چې د چین سره تجارتي خبرو لپاره لارو تالاش کولو ته هیله مند دی خو د دې خبرو نیټه په اړه څه نشي ویلي. د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو پوخ امریکایي چارواکي ویلي دي باید چین د لانجمنو کاروباري خبرو لپاره مقصدی لاره خپله کړي. د روانې اونۍ په اوله کې امریکا په چینایي مصنوعاتو د 200 ډالرو ډیوټۍ په ځای کولو امر کړی دی. په ځواب کې چین هم په امریکایي مصنوعاتو 80 ډالرو ټیکسونو اراده څرګنده کړې. او د ویتنام هیواد صدر ټران ووس سوانن د 80 کالو په عمر کې د یوې نامعلومې ناروغۍ د لاسه مړ شوی دی. د ویتنام هیواد سرکاري خبري ادارې دومره ویلي دي چې نوموړي د 13 په ورځ د چین یو ډلې سره په آخري ځل ملاقات کې لیدل شو. دا نه دي ویل شوی چې نوموړي ته ناڅاپي داسې څه ناروغي وشوه چې مړ شو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نوموړي سوانن په 13 نومبر کې د ویتنام سفر په وخت د درناوي کړي او زیاته کړي د امن لپاره د نوموړي هڅې د هیرېدو نه دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو اوریدونکو د رپورټونو په برخه کې اولنی رپورټ دا چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې یو ځل بیا بې خونده شوې دي. دا د هغې وروستو چې هند د جمعې په ورځ اعلان وکړو چې په ملګرو ملتونو غونډې په موقع چې په نیویارک کې د پاکستان او د هند د خارجه وزیرانو ترمنځ کوم ملاقات ټاکل شوی دغه منسوخوي، ځکه چې عمران خان د وزیر اعظم په حیث باندې ځینې داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه د هند سره دښمني ښایي، خو پاکستان وایي چې د هند یو ځل بیا د خبرو اترو موقع د لاسه ورکړه. شعیب زاده پې یو رپورټ راکوي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا د خپل پاکستانی همنصبه شاه محمود قریشي سره د لیدو کتونه د انکار وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی یوازې هندوستان ته د مذاکراتو وړاندیز کولی شي خو فشار پې نشي اچولی او نه به پاکستان څه قسمه فشار ومني.
هم درخواست او هم آرزو کر سکتے ہیں، ٹھیک، کسی کو زبردستی میز پر بٹھایا نہیں جا سکتا اور پاکستان باوقار طریقے سے بات کرنے کا قائل ہے، ٹھیک ہے. ہم نہ دباؤ دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا دباؤ لیں گے.
شاہ محمود قریشی وی ہند نہ صرف دا مذاکرات او خواست کولی شو، فشار پر نه شو اچولی او نه به پاکستان خپل سره فشار منی.
پاکستان د هندوستان لخوا د دغه لیدو کتونه په انکار خفغان خودلی او خاغلی قریشی زیاته کړي پړک د یو لاس نه خيجي. هغه وای مونږ غواړو د پخوانی وخت نه راوزو او وړاندې لاړ شو، خو د بده مرغه هندوستان یو قدم وروسته تللی دی. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د هندوستان لخوا د اعلان په جواب کې ویلي په هندوستان کې یو خاص قسمه سوچ نه غواړي چې پاکستان او هندوستان وړاندې لاړ شي او د خبرو اترو په لار خپل ستونزې حل کړي. د هندوستان د خارجه چارو وزارت یو ویان د زیارت په ورځ ویلي چې نوی ډیلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا نریندرا مودی ته لیږلی خط په جواب کې دې ته تیار شوی چې په نیویارک کې د خارجه وزیرانو ملاقات ترسره شي، خو زیاته کړې ده چې دوی د پاکستان پر رویه کې مثبت بدلون غواړي. د غویان زیاته کړې چې د پاکستان د خبرو اترو د تازه وړاندیز ترڅنګ د پاکستان بد پالیسی لا هم هغه شان روانه ده. هندوستان وایي د پاکستان سره خبرې یا مذاکرات سمانی نه لري، ځکه چې پاکستان نه ورغلي ترهګر د هند د واک لاندې کشمیر کې وسلوال فعالیتونه کوي، خو پاکستان وایي کچاري د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل کملار وی نو هند پاکستان ته وخی. د هند لخوا د دې وړاندې په دې اتفاق شوی چې د امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د غونډې په محل به د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي او امریکا هم د دغه ملاقات هرکلی کړی وو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سره د مذاکراتو له خبر سمدستي د هند د واک لاندې کشمیر کې یو شمیر پولیس د هغه ترهګرو لخوا وجل شوي کم چې د پاکستان نه راغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې وړاندې ویلي چې هند سره په ټولو مسلو مذاکرات کول غواړي. هندوستان تور لګی چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو مرسته کوي کم چې د هند د واک لاندې کشمیر کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. هندوستان په ممبئی ښار کې د کال 2008 د ترهګریز برید او په کال 2001 کې د هند په پارلمان باندې د بریدونو پړه په هغو ډلو او تنظیمونو اچولې ده کم چې په ښکارا په پاکستان کې فعالیتونه کوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ګران اوریدونکو، اوس د کرکټ لوبې په اړه باندې در سره وروستی رپورټ شریکوو چې په ابوظبي کې کم د ایشیا کپ د لوبو په لړ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرون کم یو ورځنی د ایشیا کپ میچ یو پاره کې پاکستان افغانستان ته په 3 وکټو ماته ورکړې. بختور شاه رپورټ راکوي.
د ایشیا کپ د کرکټ په سیالیو کې پاکستان تر یوې سختې مقابلې وروسته افغانستان ته ماته ورکړه. د عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د ایشیا کپ په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې په ټاکل شوي 50 رنونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 250 رنزونه جوړ کړل او پاکستان ته د 250 رنزونو هدف وټاکه. پاکستان د افغانستان د 250 رنزونو په ځواب کې د 2 لوبغاړو په اوټ کېدو په وروستي اوور کې 250 رنزونه جوړ کړل او دغه سخته مقابله یې وګټله. د لوبې تر اخره داسې ښکارېده چې لوبه د افغانستان په لاسو کې ده، خو د کرکټ سیړونکي وایي د لوبې په آخري اوور کې د آفتاب عالم په څیر یو ناتجربه کار بالر د شعیب ملک په شان یو تجربه کار بیټسمین ته مخامخ کېدلو سره د لوبې ټوله توله بدله شوه. پاکستان ته په آخري اوور کې په 15 بالونو 10 رنزونه په کار وو، خو د افغان بالرانو مجیب زدران او راشد خان چې تکړه او تجربه کار بالران دي ورونه ختم شوي وو. نو ځکه د پاکستان شعیب ملک ډیر په اسانه د افغان بالر آفتاب عالم نه په یو چکا او یو چوکا دغه رنزونه جوړ کړل او دغه سخته مقابله یې وګټله. د پاکستان په لوبډله کې تر ټولو ښه بیټنګ امام الحق وکړو. هغه په 104 بالونو د 15 چوکو او 1 چکی یا شپږیزی په وهلو سره په مجموعي ډول 80 رنزونه جوړ کړل. په 2 نمبر بابر اعظم ښه بیټنګ وکړو چې په 94 بالونو یې 68 رنزونه جوړ کړل. د افغانستان بیټسمین حشمت الله شهیدی د پاکستان او افغانستان په نننۍ لوبه کې تر ټولو ښه بیټنګ وکړو. هغه په 108 بالونو د 2 چوکو یا 4 ریزو په کومک سره 90 رنزونه جوړ کړل او د سینچری نه یوازې په 3 رنزونو پاتې شو. د افغانستان لخوا کپتان اصغر افغان هم ښه لوبه وکړه او په 55 بالونو یې 68 رنزونه جوړ کړل چې په دغو کې یې 15 چکی هم وهلې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه کې د پاکستان په لوبډله کې د پښتون کرکټر فخر زمان نه زیاته تمه کېدله چې د افغانستان د 250 رنزونو هدف ته په رسیدو کې به مهم رول لوبوي، خو هغه په لومړي اوور کې مجیب الرحمن بې له کوم رنز جوړولو آوټ کړو. اصغر ستانکزي تر لوبې وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو خوندوره لوبه وه او د پاکستان امام الحق او بابر اعظم یې په ښه لوبه کولو وستایل. د پاکستان بل میچ به سبا یعنی په 3 ستمبر د هند سره او د افغانستان مقابله به د بنگلاديش سره وي. د ایشیا کپ دغه سیالیو فاینل یا وروستۍ مقابله به د ګټونکو ټیمونو ترمنځ په 3 ستمبر د جمعې په ورځ په دوبۍ کې لوبیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې او اوس در سره به یو بل رپورټ هم شریکو. هغه د عرب هیواد یمن پاړه دی، چرته چې د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په یمن هیواد کې نړیوالې ورورولې س بیړني ګامونه پورته نه کړی شول، نو په دغه ځای کې کات په لوی پیمانه خوریدي شو. دغه وجنه په لوی کچا انسانان ژوند له سور کول شي. د وایس اف امریکا یو رپورټ پر اساس شعیب زاده شریکوي.
د تیر یو کال داسې ملګری ملتونه په یمن کې د حالاتو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د انساني امداد د سانګې مشر خاغلی لوکاک ویلي د یمن خراب اقتصادي وضعیت هم حالات کړکېچن کړي دي. په 13 کلونو کې په لکونو حکومتي کارکونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او په 13 میاشت کې د یمن کرنسي 10% لاندې غورځېدلې ده، چې له امله یې د غربت او جنگ ځپلي دغه هیواد حال نور هم خراب شوی. مارک لوکاک ویلي یمن د خوراک زیاتره شیان د بهر نه راغواړي او د کرنسۍ د غورځېدو په نتیجه کې د یمنیانو دپاره د خوراک بیې زیاتې شي او هغه خلک به زیات متاثر شي چې امداد ته رسایي نه لري. ښاغلی لوکاک ویلي امدادي کارکوونکي اوس هم په ځینو سیمو کې د قحط پر رنګ حالات ویني، ځکه چې هلته خلک د خوراک د نه ترلاسه کېدو په وجه د ونو بوټو پاڼې خوري. په موجوده وخت کې امدادي کارکوونکي هر میاشت شاوخوا 150,000 خلکو ته امداد ورکوي. مارک لوکاک ویلي غواړي چې د امداد ترلاسه کوونکو خلکو شمیره 80,000 ته ورسوي، خو هغه زیاته کړې ده دا شمیره د مجموعي ضرورتمندو خلکو یوازې ډېره کمه برخه ده. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه 43 میلیونه یمنیان خوراکي امداد ته اړتیا لري، چې پکې 8 میلیونو خلکو ته دا نه معلومیږي چې د بل وخت ډوډۍ به د کم ځای راځي. په یمن کې د خوراک د کموالي یو سبب د بحیر احمر د ساحلي ښار الحدودیه په شاوخوا کې په جنگ کې زیاتوالی دی. الحدیده د یمن دپاره د ساد رګ په توګه کار کوي. یمن د خپل خوراک 90% برخه او د دوایانو 70% برخه د بهر نه راغواړي، او دا ټول شیان د الحدیده بندر د لارې هیواد ته وروړل کیږي. په الحدیده د تیرو 2 کلونو راسې د حوثي یاغیانو قبضه ده، او د حوثیانو خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلاف الحدیده د نیولو دپاره جنگ تون کړی دی. په نړیواله کچه په حوثیانو د وسلې د اخیستلو بندیز دی، خو سعودي ائتلاف وایي د الحدیده بندر د لارې یمن ته وسله وروړي. حوثي یاغیان دغه خبره ردوي. مارک لوکاک د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل غړو ته ویلي پکار ده چې د یمن ټول بندرونه د حرکت دپاره محفوظ او آزاد وساتل شي. هغه ویلي د امدادي سامان د رسد نظام ډیر نازک دی او څه وخت هم بندېدای شي. مارک لوکاک ویلي د امداد دپاره 2.6 اربع ډالره پرتی دي، چې د امداد دپاره مناسب پیسې دي. د امداد دغه پنګې ته سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پیسې ورکړي دي، سره د دې چې دواړه هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد هوایي بمبارۍ کې هم برخه اخلي. د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د کال 2015 راسې د یمن د حکومت په دفاع کې د حوثیانو پر ضد بمباري کوي. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه د کال 2015 راسې په یمن کې د 100,000 نه زیات خلک وژل شوي، او زیاتره خلکو په هوایي بمباري کې خپل ژوند لاسه ورکړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوریدونکو، د تیرې سمودې راسې په پښتنه سیمه کې اکثره ملت پاله سیاسي مشران هم ترهګري بریدونه ښکار دي. په دې کې دا وخت د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي سیکرتر امیا افتخار حسین هم تر ټولو زیات په هدف دی، او امنیتي ادارو هغه ته ویلي دي چې د کور نه دی هم بهر نه روزي او زیات ګرځي را ګرځي دی، نه ځکه چې تر هغه هغه ته نږدې را رسېدلی دي. د دغې په ضد باندې د عوامي نېشنل ګوند او ملت پاله فعالانو په سیمه کې وخت په وخت احتجاجونه کوي. پرون یې هم د پېښور کې یو احتجاج کړی دی. د ډیوه خبریال حمیدالله په رپورټ را کوي.
په 13 سموده کې قانون پر ځای کوونکو ادارو او پولیسو د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین جون ته د راپیو خطرو په اړه په تکرار سره خبرداري ورکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دې خبردارو پر ضد دوامدار احتجاجونه پیل شوي دي. احتجاج کوونکي دا پرله پسې خبرداري د سازش برخه ګرځوي او د ریاست د میا افتخار حسین د جون د محفوظ ساتلو غوښتنه کوي. په یو داسې احتجاج کې شریک کس وایي ریاستي ادارې دومره وایي چې ځان وژن کې راغلي خولیا او شکل هم ورته معلومي، خو درستنه یې پته ورته نه وي.
د پښتنو مشران ته تریډ ملاویږي، او خاص کر د پښتنو چې کم زیرک مشران دي لکه امیر افتخار حسین صاحب شو، هغه ته تریډ ملو دي. کبي خدای دې نه کی، خدای دې نه کی، خدای دې نه کی کم امیر افتخار حسین ته څه نقصان رسی، یا د پښتون ملک، د پښتون قوم، د پښتون وحدت کم یو مشر ته نقصان رسی، نو دا به زونګه د ریاست انتهایی کمزوري.
خو د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د سلامتی ادارې او پولیس د خطر د جاج اغستلو وروسته داسې خبرداري ورکوي، او د دې خبردارو په ترڅ کې د سیاسي ګټو اغستلو داوی بې بنیاد دي. دی وایي صوبایي حکومت جمن دی چې د صوبې هر محاورز او عام کس جن خوندي کړي.
نو دے کے ہم دے تو ون گرو چدا کم گن سر تعلق ساتھی کم سیاسی پارٹی سر تعلق ساتھی کم طبقے سر تعلق ساتھی دا د حکومت ذمہ واری دا مونگا دا سے شخصیات کی اگوئی تا اسپیسیفک تھریٹس تھا نو اگوئی دا پارا پولیس اور انٹیلیجنس اداری چی کمی دی اگوئی سر ہر وقت ما تا دا معلومات شتا چی اگوئی سر ہر وقت پا رابطہ کی ہوئی نظر لے یقین دہانی در کوم کہ می افتخار حسین وی اگر زمونگا نور سیاسی لیڈرانی کارے پارٹی سر تعلق وی تحفظ ورکول دا دا صوبائی حکومت اولنے فرض دے او دا سمنل چی مونگا دا دی خبرون لاپرواہی ہوئی نظر نشتہ دے
تریٹ اسیسمنٹ یا یوکس سیاسی و مذہبی لیڈر حکومتی چارواکی یا یوزیتا دراپے خو خطرو او برید دے امکان پر جانچ سرنگ کار کی گی دا ملگرو ملتنو دا پیکٹ یا پاکستان ایکشن آن کاؤنٹر ٹیررزم چارواکی امان اللہ وائی دا دوی ادارے دا پاکستان بلابل قانون پر زکون کے ادارے دا خطر دا جانچ اغستلو پر ضرورتنو تربیت کری دی خواہی دا سی تربیتنا اکثر دا مقاماتو او زینو دا خطر پاڑا کی گی او دا شخصیاتو او محوریز جن دا خطر جانچ ادارے پر خپل معلوماتو پر بنیاد کی
مختلف ماڈلس چی انٹرنیشنلی بیسٹ پریکٹسز کم فالو کی گی آگا منگا اچت کڑا دیلا منگا ٹیمپلیٹ ڈیولپ کرے لائک تھریٹ اسسمنٹ از ناٹ جسٹ الرٹس چی تاسو الرٹس ورکے تھریٹ اسسمنٹ یو پراپر انالیسس پروسیس تھے تاسو مختلف انڈیکیٹرز مختلف دگا نا انٹیلیجنس ایجنسیاں چیز داغی نہ پراپر دگا واقعی اگی خپل ٹیمپلیٹس داغی تو ڈیولپ کر پائی بانے ورک شاپس شو کے ناستل ریئل ٹائم سینیریوز ہم ورتو فل اسسمنٹس کرے اسسمنٹس نہ بس بیا تھرڈ الرٹس اخو بس صرف یو ڈسمینیشن دے الرٹس تاسو ایشو کی زی لگا ہو ہائی پروفائل کسان دی داغی خدا لخبل یو دغه فالو کی
خو پروستیو کې د محوریز جون په اړه د خطراتو راپورونه اکثر نیکټا کړی دي او چارواکي وایي د نیکټا د خبرداري د قانون پر ځای کوونکو بیلابیلو ادارو نه د ترلاسه شو معلوماتو په اساس کیږي خو میا ابتهار حسین په کیس کې زیاتره خبرداري ځای پولیسو ورکړي دي حمید الله وی او ای ڈی ون نیوز په خبر
دا د وی او ای ڈی وخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې شئ دا ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com ټویټر @voa.dw
گران اردن کو ادلتا امریکہ کے دا امریکہ یو مشہور سٹورنو چکم یو لڑے دا میسیز کے چکم دے دا اسلامی حجاب یا دا خزو دا اسلامی پردے پا حوالے سر چکم مصنوعات تی حقا پکے ہم شروع شوی دی وگما جالوان پر رپورٹ را کبھی
په امریکا کې د مسلمانانو خزو د ډول سنگار او جامو پیزارو په سیالۍ کې اوس یو لوی ډپارټمنټ سٹور یا دکان میسیز هم شامل شوی دی. د دغه جامو او کالو اغوستونکي وایي اکثره حجابونه، ابایا او نور رقم پردداري جامو رنگونه شوخ نه وي او زیات په فیشن برابر نه وي. خو د مسلمانانو اغوستونکو لپاره په میسیز کې د ورونا په نامه د جامو ډیزاینر لیسا ووګل وایي دغه خبرو ته خاص پامړولې او وایي ضروری نه ده چې د مسلمانانو خزو لباس یوازې تور رنگ پورې محدود کړي شي.
که په نړیواله توګه حجابي یا پردداري جامو ته وکتل شي نو هر ځای او هیواد خپل یو جلا سټایل او کلتوري ارزښتونه وي. لکه که موږ د پاکستان خبرو کو نو هلته زنانه مختلف رنگونه او جدا طرز لباس اغوندي. که د امریکا خبر وکړو نو دلته کې بیا امریکایي غربي ډول فیشن سره خلق غواړي چې په پرده کې اوسی او فیشنی هم ښکاری. خدا ټول د اسلامي اصولو سره سم وي او زموږ کوشش شوی چې دوی لپاره داسې جامې ډیزاین کو چې نه یوازې پټي وي بلکې فیشنی هم وي.
لیسا ووګل 2011 کې اسلام قبول کړو او د مشهوره مجلې ماری کلیر لپاره عکاسه هم پاتې شوی. وای پردداری جامو یو لائن یې د 15 فروری نه په میسیز کې خرڅول پیل کړی دی. د دوی د حجابونو، ابایا او اوګدو جامو نرخونه د 1500 واخله تر 15 ډالرو یا د 1500 روپو پورې دی. سمیرا ظفر چې حجابي لباس اغوندي وایي چې په امریکا کې په ډیرو دوکانونو او ځایونو کې په اسانه توګه دوی دغه لباس اغستلی شي. په امریکا کې دا لومړی ځل نه دی چې یو لوی ډپارټمنټ سٹور په هغه ګټور مارکیټ کې ځای پیدا کول غواړي چې د بازار سارونکو او اقتصاد پوهانو په اندازه په بلیونونو ډالرو ګټه لري. د تامس رایټرز لخوا یو رپورټ تر مخه مسلمان اغستون کی د 2019 کال پورې د فیشن په صنعت باندې سلور سوا او سلور شپته بلیون ډالر مصرفول شي، او هم د غډول کازمټکس یا ډول سنگار په مصنوعاتو 3 بلیون ډالر. د اسلامي اقتصاد یو نړیوال رپورټ تر مخه اکثره مسلمان اغستون کی ځوانان دي چې عمرونه د 1590 تر 200 کال پورې دي. د دې نروان دي معتبره ډیزاینرانو کې ډولچن غبانا، بربری، ایچ ان ام او زارا هم مسلمان اغستون کو لپاره جامع مارکیټ ته راوړي دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
او د دې خبرونه په اخره کې در سره د اهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا شریکو. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو سمیدو هلی یو ځل بیا به خوند شوې دي. د له هغه وروسته چې د هند خارجه وزارت ویان د جمعې پورس په یو بیان کې د پاکستان او هند د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملګرو ملتونو د غونډې په موخه د ټاکل شوې ملاقات منسوخه کولو اعلان وکړو. د ملګرو ملتونو دغه غونډه د 13 سپتمبر نه پیل شوې ده. پاکستان ویلی هند یو ځل بیا د خبرو اترو موقع د لاسه ورکړي، خو هند وای د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په یو میاشت کې د دشمنی په برخه کې ځنې ګامونه پورته کړي. او په متحده عرب امارات ابو ظبی کې د ایشیا کپ د لوبو په لړ کې د جمعې په ورځ پاکستان د یوې ګرمې مقابلې وروسته افغانستان ته په 3 ماتې ورکړلو. د افغانستان په 500 ورنو کې د شپږو وکټو په سر پاکستان تر 255 رنزونو هدف یې خو دی، چې په جواب کې پاکستان په یو کم 500 ورنو او د اخیری اوور په 3 د 2 په سر مقرره هدف تر لاسه کړلو. او ملګرو ملتونو خبرداري کړې ده چې په یمن هیواد کې د روان جنگ د لاسه د سخت کات جوړېدو خطر دی، او که د خلکو سره د مرستو لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړي شول نو اندېښنه ده چې لویه شمېره خلک ژوندونه ژوند د لاسه ورکړي. او د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي دي چې د چین سره تجارتي خبرو لپاره لارو تلاش کولو ته هیله مند دي، خو د دغه خبرو نیټې په اړه لاسه نشي ویلي. د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په وخت امریکایي چارواکي ویلي دي باید چین د لانجمنو کاروباري خبرو لپاره مقصدي لار خپل کړي. د رواني اونۍ په اوله کې امریکا په چینایي مصنوعاتو د 200 ارب ډالرو ډیوټي په ځای کولو امر کړی دی. په جواب کې چین هم په امریکایي مصنوعاتو د 80 ارب ډالرو د ټیکسونو اراده څرګنده کړې. دا تر دې دمه پورې تر د اهمو خبرونو لنډیز را سره اوسه. او د ډیوا ګران اوریدونکو د سهارنې 3 خبرونه چې د شپږ بجو نه شروع شوه اوس 9 سهار تر رسیدي. ما خام بیا 6 به ستاسو په وړاندې ډیوا همکاران د تازه خبرونو او د اهم پروګرامونو د موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځي. چرته زه مو هم په دې سپو کو تاسو پاتې شئ د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. په دې خبرونه کې ټکنیکي اړخ ته سره پروډوسر وو صداقت جان صاحب. موږ مننه کوو زره پروګرام او د خبرونه په دې اخیره کې نوشیروان کلندر هم اجازه غواړم. ورځ مو په خیر. پلوی الله مسپار.